سلامو مالشه.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. حکومت افغانستان از شرکت نمایندگانش در اجلاس چین در مورد صلح افغانستان خبر داده است. در این حال تحلیلگران می گویند آجندای این نشست باید زمینه را برای نزدیکتر شدن جوانب فراهم سازد و ترکیه می گوید خواهر ابوبکر البغدادی را دستگیر کرده است. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت و طالبان اشتراک داشته باشند. مقامات ولایت ننگرهار از راه اندازی عملیات در ولسوالی بتیکوت خبر دادند. تحسن مخالفان سیاسی پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت و طالبان اشتراک داشته باشند. این نشست برای گفتگوهای بین الافغانی پلان شده که قرار بود در ماه گذشته دایر شود. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به گفتگوهای بین الافغانی و اشتراک حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت: لست اشتراک کنندگان تقریبا در حالت تکمیل شدن است. این لست خیلی جامع و قابل قبول همه خواهد بود. نشست بین الافغانی در چین از تلاش‌های صلح به رهبری امریکا جداست که اخیراً متوقف شده است. وانگ یی وزیر خارجه چین نقش حکومت و مردم افغانستان را در پروسه صلح این کشور مهم خوانده است. محمد اشرف‌غنی تاکید کرده است که حکومت باید در رأس هر گفتگو با طالبان قرار داشته باشد، اما طالبان تا هنوز گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده‌اند. مقامات ولایت ننگرهار از راه اندازی عملیات جستجو و تلاشی در ولسوالی بتیکوت خبر می دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این عملیات برای تقویت امنیت در این ولسوالی راه اندازی شده است. عملیات مشترک در ولسوالی بتیکوت آغاز شده است. این عملیات به هدف از بین بردن مخالفان در منطقه راه اندازی شده. تا این عملیات منازل تلاشی خواهد شد و مناطقی که نگرانی حضور مخالفان در آن وجود دارد پاکسازی خواهد شد. ولایت ننگرهار یکی از ولایات شرقی افغانستان است که در آن شورشیان طالب و همچنان گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت و حضور دارند. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریت آنها اتباع افغانستانند در شمال آن کشور پیدا کرده است. به گفته مقامات یونان همه این پناهجویان در یک موتر یخچالی پنهان شده بودند و امروز در جریان بازرسی پلیس در شهرک زانتی پیدا شدند. بانک پلیس یونان شمار پناهجویان افغان را در این موتر مشخص نساخته، اما گفته است که به هیچ کس آسیب نرسیده است. به گفته پلیس راننده این موتر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده است. یونان بعد از آغاز بحران پناهجویی در اروپا مهمترین مسیر ورود پناهجویان به این قاره مبدل شده است. به دلیل نزدیکی با ترکیه پناهجویان بیشتر راه یونان را انتخاب می کنند که خالی از خطر نیست و تا اکنون ده ها پناهجو در مسیر بحری بین این دو کشور غرق شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تحسن مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان که این تظاهرات را رهبری می‌کند شب گذشته گفت همه احزاب اپوزیسیون یک موقف مشترک دارند. اکرم خان دورانی یک رهبر دیگر جمعیت العلماء به خبرنگاران گفته است که رهبران اپوزیسیون در ملاقات با نمایندگان حکومت روی چهار خواستشان از جمله برکناری از صدر اعظم عمران خان تاکید کردند. اما در اعلامیه دفتر صدر اعظم گفته شده است که عمران خان درخواست مخالفان در مورد کنار رفتن از قدرت را هرگز نخواهد پذیرفت. عمران خان گفته است مخالفان خیشتنداری حکومت را ضعف و ناتوانی تلقی نکنند. تظاهر کنندگان به رهبری مولانا فضل رحمان به تاریخ 27 اکتبر از مناطق مختلف پاکستان به اسلام آباد رفته و از پنجشنبه گذشته تحصن را در آنجا آغاز کردند. ایالات متحده ای امریکا 9 تن از افراد مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده است. وزارت خزانه داری امریکا امروز در یک اعلامیه گفت در بین این 9 تن لوی دریستیز ایران همراه با یک فرزندش و همچنان رئیس بخش قوای قضاییه این کشور شاملند. استفن منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده ای امریکا در یک اعلامیه گفته است کسانی که در اطراف آیت الله علی خامنه ای قرار دارند و پالیسی های بی‌ثبات کننده ای او را دنبال می کنند در فهرست تحریم ها شامل ساخته شدند. این تحریم ها در 40 سال روز هجوم و اشغال سفارت امریکا در تهران به اجرا گذاشته شد. 4 نوامبر سال 1979 میلادی یک گروه خشمگینی از معترضان وارد سفارت ایالات متحده در تهران شده و بیش از 50 امریکایی را به گروگان گرفته بودند. و خبر آخرین که مقامات ترکیه از دستگیری خواهر ابوبکر البغدادی رهبر مقتول گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه خبر می دهد. ابوبکر البغدادی یک هفته قبل توسط نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. در یک ساعت آینده با همکارم زرغون منگل باشید.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان از شرکت نمایندگانش در اجلاس چین در مورد صلح افغانستان خبر داده است.
ولید تقریبا به پوری دو فعال کتی در گردنوانو تالیس بدیر جامیلی و سولت به دماندن واروی.
در این حال تحلیلگران می گویند آجندای این نشست باید زمینه را برای نزدیک شدن جوانب فراهم سازد.
کسانی که در افغانستان صاحب رسوخ هستند اونا در این شرکت بکنه که طالبان در وجود داشته باشه فرصت خوبی می باشه که مشکلاتی را که سبب ادامه جنگ در افغانستان شده او را با هم در بحث بگیرند.
ترکیه می گوید خواهر ابوبکر البغدادی را دستگیر کرده است. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته که در نشست بین افغان ها در مورد صلح افغانستان در چین نماینده های حکومت شرکت می کنن. ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در همین مورد دیشب با وزیر خارجه چین صحبت تلفنی داشت. تا حال زمان برگزاری این نشست مشخص نشده، ولی مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که این نشست پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دایر خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارم.
با عرض سلام، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فهرست اشتراک کنندگان نشست میان افغانها در چین در حال نهایی شدن است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که نامهای نمایندگان حکومت، شورای ملی، فعالان مدنی و آگاهان سیاسی در این لیست گنجانیده شده است. آقای مینپال تاکید میکند که این لیست بسیار جامع است.
ولی تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو
او میګویت لیست نزدیک به تکمیل شدن است. این لیست جامع بوده و برای همه قابل قبول خواهد بود. در این لیست نمایندگان حکومت، احزاب، جامعه مدنی و شورای ملی اشتراک خواهند داشت. تعداد آن بعداً اعلام خواهد شد. هرچند دواخان مینپال در مورد تاریخ برگزاری نشست میان افغانها در چین چیزی نمیگوید، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که این نشست پس از اعلان نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه اندازی خواهد شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 23 ماه عقرب اعلام شود. این سخنان در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شام روز دوشنبه با وزیر خارجه چین از طریق تلفن صحبت کرده است. در خبرنامه ارگ در این باره آمده که دو طرف در مورد نشست میان افغانها در پکن گفتگو کردند و وزیر خارجه چین درباره این نشست به رئیس جمهور غنی معلومات داده است. در اعلامیه پخش شده همچنین گفته شده که آقای غنی و وانگی به نقش اساسی حکومت و مردم افغانستان در روند صلح تاکید کردند. گروه طالبان قبلا از اشتراک نمایندگانشان در نشست میان افغانها در چین سخن زدند. هرچند تا حالا در مورد اجندای نشست پکینگ جزئیات ارائه نشده، اما برخی منابع معتبر گفتند که این نشست متفاوت تر از نشست های پیشین خواهد بود. قرار بود که نشست پکینگ در مورد صلح افغانستان به تاریخ 29 و 30 ماه گذشته میلادی برگزار شود، اما به علت نامعلوم برای زمان نامشخص به تاخیر افتاد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسا میگن که آجندای نشست بین افغانها در چین باید زمینه را برای نزدیک شدن طرفها فراهم بسازه. دکتر عبدالباقی امین، رئیس یک مرکز مطالعات استراتژیک، هم به امی باور است و میگه که نشست درباره صلح افغانستان در چین باید دو طرفه، البته حکومت افغانستان و طالبا را به کاهش خشونت ها تشویق کنه. باز هم همکارم نسیم شفق در همین مورد با آقای امین صحبت کرده و در پاسخ به سوال در این مورد گفت:
من فکر میکنم چین میزبان بسیار مناسبی است برای گفتگو میان افغان ها. اگر این مجلس به طور صورت بگیره که همه اطراف سیاسی کشور، جامعه مدنی و بعضی کسانی که در افغانستان صاحب رسوخ هستن اونا در این شرکت بکنه که طالبان در وجود داشته باشه، فرصت خوبی می باشه که مشکلاتی را که سبب ادامه جنگ در افغانستان شده او را با هم در بحث بگیرند و به یک خاکی که او نقاطی که با هم اتفاق دارند و او نقاطی که با هم سر اختلاف دارند از وجود شوه و آجندهش مشخص بوده.
آقای امین، به حکومت افغانستان گفته که لیست را نهایی کرده دی مورد و دی لیست جامعه است و نماینده های تمام اقشار عضویت دارند. چی فکر میکنین به شمول حکومت افغانستان؟ چی فکر میکنین طالبا با توجه به موقف قبلیشان با اشتراک نماینده های حکومت افغانستان به حیث نماینده حکومت توافق خواهد کردن در نشست چین؟
این خب یک مشکل است در محادثات. خب ما فکر میکنم که اگر نرمش صورت بگیره و حکومت افغانستان هم با فشاری نکنه که حتما من حیث نماینده حکومت افغانستان در وجه شرکت بکنه، بلکه من حیث یک نشستی که افغان ها همه اطرافشان که حکومت افغانستان و این نماینده ها هم جزء از ملت افغانستان است و طالبان هم جزء از ملت افغانستان است و دیگه اطراف جامعه مدنی، اونا همه شرکت بکنند و زیر این عنوان که این بنبستی که وجود داره چی تو از او پیش برایم، بدون از این که اصرار صورت بگیره سر مواقف مشخصی یا هم پیش شرط های در این رابطه صورت بگیره، من فکر میکنم ما به این ضرورت داریم و این فرصت بسیار خوبی است. به خاطر که اگر از یک طرف وجود امریکایی ها در افغانستان مشکل در راه صلح در افغانستان است و اونا آمادگی خیش را بیرون شدن.
آقای امین،
بله،
ببخشید، آنچه برای حکومت افغانستان و نماینده های احزاب و جامعه مدنی و برخی حلقات دیگری که در این نشست قرار است اشتراک بکنه مهم است به نظرتان به خاطر موفقیت این نشست او چی است؟
چیزی که نشست میشه با موفقیت ببره او ای که آجندهش مشخص باشه و سر موضوعاتی که در آجنده است سری او به صورت منظم بحث صورت بگیره و این بحث هم به این شکل صورت بگیره که تمرکز در موضع گیری ها نباشه، بلکه مسئله را مطرح بکنن. مثلا ما اگر شکل نظام داریم، ما مثلا اگر تغییرات در قانون اساسی است، مثلا اگر وضعیت لشکر و قوات های طالبا و اینا به چی شکل در افغانستان شوه و چی شکل یک مرحله موقت داشته باشیم نداشته باشیم، این مسائلی که اصلا مشکل ساز بوده و اطراف نظریات متفاوت داره، این مسائل را مطرح بکنن و اتو نباشه که حکومت افغانستان از یک موضع گیری مشخص دفاع میکنه، بلکه بیاین افرادی به اینجا وجود داشته باشه که بتونه بحث را ملی بکنه به این شکلی که افغانستان چطور میتونه از این بنبست بروه. من فکر میکنم که این فرصت خوبی میباشه که میشه نظرها را با هم نزدیک بکنه.
دکتر عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قاصد بود. شنوندی عزیز، تا لحظات بعد برمیگردیم، ولی حالا همکارم حمید حکیمی با چند خبر اقتصادی با شماست.
نخستین فارم پرورش گژدم در هلمند به هدف جمع‌آوری زهر این خزنده تأسیس شد. مسئولان ریاست زراعت هلمند میگویند که روی این فارم 1 میلیون افغانی سرمایه گذاری شده است. رفیع الله قلم، مدیر هماهنگی برنامه‌های زراعت هلمند، به رادیو آزادی گفت:
پر لومړی ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمان روزلو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولی دي.
آقای قلم میگوید که در نظر تا شمار کژدم های این فارم به 30,000 افزایش یابد و تولید زهر کژدم این فارم به 300 گرم در 6 ماه خواهد رسید. با گفته وی، ارزش 1 کیلوگرم زهر کژدم در بازارهای جهانی به بیش از 1 میلیون دلار میرسد. پیش از این در هرات نیز یک فارم پرورش کژدم ایجاد شده بود. وزارت زراعت افغانستان از راه اندازی سیستم نشانه های جغرافیایی برای محصولات زراعتی خبر داد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید که این سیستم با کمک اداره زراعت و خوراکی ملل متحد راه اندازی شده و در حال حاضر تنها در هرات تطبیق می شود و در آینده در دیگر ولایت ها نیز آغاز خواهد شد. با گفته آقای رستمی، سیستم نشانه های جغرافیایی نخست محصولات زراعتی چون جلغوزه و زعفران را تحت پوشش قرار می دهد و در آینده ها دیگر محصولات زراعتی نیز تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت زراعت می افزاید: با تطبیق سیستم نشانه های جغرافیایی دیگر کشورها نمی توانند که محصولات زراعتی افغانستان را به نام خودشان صادر کنند. اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 13 پول، 1 یورو 86 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1 پوند 99 افغانی و 60 پول، 1000 ریال ایرانی 6 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
ببرک کارمل قبل از اینکه رئیس جمهور افغانستان شود، 1 سال در یک جنگل در چکسلواکیای سابق مخفی بود و 3 مرد افغان به هدف جستجو و قتل ببرک کارمل از کابل به چکسلواکیا فرستاده شده بودند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا یک گزارش مهم بین المللی. ترکیه گفته خواهر ابوبکر البغدادی، رهبر کشته شده گروه روی دولت اسلامی یا داعش، دستگیر کرده. یک مقام ترکی گفته که با دستگیری ای خانم معلومات بسیار مهم استخباراتی به دست خواهد آمد. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و در استدیوز. آقای عباس سلام و روز شما بخیر. خواهر البغدادی در کجا و تحت چی شرایط دستگیر شده؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. مقامات ترکیه میگن که خواهر بزرگ رهبر کشته شده گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی در ولایت حلب در شمال شرق سوریه در منطقه اعزاز که تحت تسلط ترکیه قرار داره بازداشت شد. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس از قول یک مقام بلند رتبه ترکی که نخواستن نامش افشا شوه نوشتند که میگوید خواهر 65 ساله البغدادی رسمی عواد با شوهر و عروسش روز 4 نوامبر با 5 طفل در حال دستگیر شدند که در یک تریلر یا یک کانتینر اقامت داشتند. درباره خواهر بغدادی معلومات زیاد در دست نیست و او آنقدر مشهور هم نبود، ولی مقامات ترکیه میگویند که شاید معلومات مهم استخباراتی در نزد او باشد.
خب بازداشت خواهر البغدادی چرا مهم دانسته میشه و چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
به این بار مقامات ترکیه که خبر بازداشت خواهر البغدادی را به رسانه‌ها تایید کردند، دستگیری او را برابر با یافتن یک معدن طلا مهم خوانده و پیشرفت بزرگ دانستند. هرچند دسمی عواد در رهبری داعش کدام نقش نداشت، اما مقامات ترکی امیدوارند که در مورد چگونگی فعالیت‌های این گروه معلومات زیاد استخباراتی را از او به دست بیارند. رئیس دفتر رابط رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان فخرالدین آلتون بازداشت خواهر البغدادی را یک مثال دیگر از پیروزی‌های عملیات ترکیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده. ترکیه در اوایل سپتامبر عملیات هوایی و زمینی را بر علیه کردها در شمال شرق سوریه آغاز کرد. گروه کردهایی که در این منطقه سوریه تحت حمایت آمریکا فعالیت می‌کرد، با ادای ترکیه یک جزء از حزب کارگری کردستان است که ترکیه او گروه را یک گروه تروریستی حساب میکنه. ترکیه میگه این عملیات به خاطر تصفیه این مناطق آغاز کرده و میخواه یک منطقه امن در اینجا تشکیل بده و 3.5 میلیون مهاجر سوری را که در خاک ترکیه به سر میبرند به این منطقه انتقال بده. بغدادی که از سال 2014 به ایسو رهبر گروه داعش بود، روز 26 اکتبر در شمال شرق سوریه در ولایت ادلیب در عملیات قوای خاص آمریکا کشته شد. بعد از کشته شدن و یک فرد دیگر به نام ابو ابراهیم الهاشمی القریشی به حیث رهبر نو ای گروه تعیین شد. هرچند گروه داعش در چند سال اخیر در عملیات نظامی تحت رهبری آمریکا در سوریه و عراق کنترل خود از دست داده، اما ای گروه هنوز هم یک تهدید به شمار میره و به گفته مقامات آمریکایی داعش هنوز هم در عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای دیگر حضور داره.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ببرک کارمل پیش از این که رئیس جمهور افغانستان شود، یک سال در جنگل در چکسلواکیای سابق مخفی بود. اسناد تازه افشا شده استخباراتی موجود در آرشیف پراگ مرکز جمهوری چک حاوی جزئیات زندگی مخفی ببرک کارمل 40 سال پیش از امروز است. STB یا پلیس مخفی چکسلواکیای سابق زمان ببرک کارمل که بعداً رئیس جمهور افغانستان شد نگهداری می کرد تا از قتلش به دستور رژیم کمونیستی سابق افغانستان مانعی شود. 3 مرد افغان به هدف جستجو و قتل ببرک کارمل از کابل به چکسلواکیا اعزام شده بودند. جزئیات موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین. رادیو آزادی. ببرک کارمل حدود 40 سال پیش برای تقریبا یک سال در چکسلواکیای وقت مخفی بود. در زمستان 1978 تا 1979 میلادی رژیم کمونیستی افغانستان بر رهبری نور محمد ترکی گروه 3 نفری را برای یافتن و کشتن ببرک کارمل سفیرکبیر افغانستان در چکسلواکیا موظف کرده بود. مقامات چکسلواکیای وقت برای حفاظت جان کارمل و خانواده‌اش او را در یک جنگل در نزدیکی سرحد آلمان شرق مخفی کرده بودند. خانواده 6 نفری کارمل در حفاظت پلیس مخفی چکسلواکیا به سر می برد و بعداً در آسایشگاه در یک منطقه دور افتاده کوهستانی جا به جا شده و سپس در یک ویلای که زمان مورد استفاده اردوی شوروی سابق قرار داشت جا به جا شد. این جزئیات حیرت انگیز در دوسیه 370 صفحه‌ای STB یا پلیس مخفی چکسلواکیای سابق درج است که اخیراً از سوی حکومت جمهوری چک منتشر شده است. این اسناد برای اولین بار از زندگی مخفی ببرک کارمل و خانواده‌اش در چکسلواکیا پرده برداشته و از حوادث پرپیچ و خم قبل از رسیدن ببرک کارمل به قدرت در افغانستان حکایت می کند. اتحاد شوروی سابق بعد از اشغال افغانستان در سال 1979 ببرک کارمل را به حیث رئیس جمهور افغانستان در ماه دسامبر همان سال به کرسی نشاند. سوال مطرح می شود که چرا ببرک کارمل در چکسلواکیا مخفی بود؟ کارمل در ماه جولای سال 1978 به حیث سفیر افغانستان به چکسلواکیا آمده بود. چند ماه پیش از آن کمونست ها در افغانستان در یک کودتای خونین به قدرت رسیده بودند. ببرک کارمل که رهبر یکی از جناح‌های چپ بود، به حیث معاون رهبر حزب کمونست یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقرر یافت، ولی دیر نگذشت که اختلافات میان دو جناح رقیب این حزب یعنی خلق و پرچم بروز کرد. رئیس جمهور آن وقت نور محمد ترکی پاکسازی را در بین حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز کرد. صدها پرچمی و حامیانشان زندانی یا اعدام شدند و رهبران جناح پرچم به حیث سفیران به کشورهای دیگر فرستاده شدند. کارمل مدت کوتاه بعد از رسیدنش به پراگ پلان کودتا بر ضد ترکی را طرح کرد، ولی این پلان افشا شد. وی در آغاز سپتامبر از کرسی سفارت برکنار شده و دستور برگشت وی به افغانستان داده شد، ولی از برگشت ابا ورزید. این زمان بود که استخبارات چکسلواکیا ببرک کارمل را فرد مورد علاقه یافت. بر اساس دوسیه های استخبارات چکسلواکیا، ببرک کارمل گفته بود حیاتش در خطر است و با برگشت به افغانستان کشته خواهد شد. این اظهارات وی مقامات چکسلواکیای سابق را در موقف دشوار قرار داد، زیرا حکومت کمونیست چکسلواکیا از رژیم کمونیستی ترکی حمایت می کرد که خواهان دستگیری کارمل بود. حزب بر سر اقتدار کمونیست در چکسلواکیای سابق با ارسال نامه به سفارتش در کابل گفته بود کارمل تکلیف قلبی دارد که نیازمند تداوی دوام دار است. ترکی با اغزین پیام مریضی کارمل را دروغین خوانده و خواهان ارسال وی به افغانستان شد، ولی کارمل در چکسلواکیا مخفی شده و تحت محافظت شدید STB یا استخبارات چکسلواکیا قرار گرفت. بر اساس معلومات تازه افشا شده، 3 تن برای یافتن و کشتن کارمل از کابل به چکسلواکیا اعزام شده بودند. بر اساس این معلومات، این 3 فرد در نقش‌های یک مؤسل، یک تاجر و یک تورست به چکسلواکیا آمده بودند. اینکه ببرک کارمل چی وقت چکسلواکیای سابق را ترک کرد معلوم نیست. آخرین نامی که از وی در اسناد استخباراتی چکسلواکیا گرفته شده سپتامبر 1979 است، ولی خانواده وی تا فوریه 1980 در چکسلواکیا بود. بر اساس معلومات محرم KGB که توسط یک جاسوس فراری این نهاد افشا شده، یوری اندروپوف رئیس KGB به تاریخ 10 اکتبر 1979 اجازه یافت کارمل را از چکسلواکیا به مسکو ببرد. در 27 دسامبر همان سال نیروهای خاص روسی و واحدهای KGB ساختمانهای مهم دولتی در کابل را گرفته، حفیظ الله امین رئیس جمهور افغانستان و خانواده‌اش را در قصر تاجبیگ کشتند. ناوقت همان شب یک پیام قبلاً ثبت شده ببرک کارمل از تاشکند در رادیوی کابل منتشر شد که وی در آن گفت امروز روز شکست ماشین شکنجه امین است. ببرک کارمل یک روز بعد آن وارد کابل شد.
پیام ها و نظریات شما
همین موترهای ویشی بسیار زیاد است و این اکثر اختطاف هاست، اکثر دزدی هاست، اکثر جنایت ها به این موترها میشه و بر روزی اینا قانون مقررات هم ترافیکی را مراد نمی کنه. اکثر حادثات ترافیکی زیرات میشه از زمین موترها سیکل هاست، اینا قانون مراد نمی کنه. اینا وضع امنیتی ایرات به کلی خراب ساخته. ما از دولت خواهش میکنیم که نمی موترها را جمع کنه که در این ایراد یک ذره امنیت بار بیاره، گرچه که مناسب امنیت در این بسیار بسیار تبتلاش میکنه. تشکر از توجه کنم.
از ولسوالی سوزمقاله از ولایت سرپل تماس میگیرم. احمد زبیر هستم. صدای مرا به مسئولین برسانید. 3 روز میشه ما مردم آواره هستیم، تقریبا 3000 خانه آواره هستیم، هیچ به ولسوالی سوزمقاله معاصره است. اگر فکر کنین ولسوالی سوزمقاله سقوط کرد، تقریبا 3 ولسوالی سقوط میکنه، هیچ یک کمک بر ما مردم نمیرسه، هیچ نه مهاجرین نه دیگه ما مردم سرباز هستیم، اما کافی خونه هستیم. هیچ رقمی دولت است، هیچ رقمی قانون است. میشه که مثالای ما را با معاصلین رئیس جمهور، رئیس اجرایه بر از اینا برسانید که بر ما کمک کنند.
همین مصیده را بگین، همین گندم ها بسیار قیمت شده، باید که همین گندم ارزان شود و مردم کاروبار نداره. دیگه مندکای کوهستانی سخت باش است از ولایت بدخشانم. خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست.
تا لحظات بعد برنامه افتبار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر داریم، ولی حال ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت سیاسی طالبان اشتراک داشته باشند. مقامات ولایت ننگرهار از راه اندازی عملیات جستجو و تلاشی در ولسوالی بتیکوت آن ولایت خبر دادند. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریت آنها اتباع افغانستانند در شمال آن کشور پیدا کرده است. تحصن مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. ایالات متحده آمریکا 9 تن از افراد مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در فهرست تحریم های آن کشور قرار داده است. و مقامات ترکیه از دستگیری خواهر ابوبکر البغدادی رهبر مقتول گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه خبر می دهند. ابوبکر البغدادی یک هفته قبل توسط نیروهای آمریکایی در شمال سوریه کشته شد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شماره از اعضای ولیسی جرگه میگویند که فساد در گمرک های کشور به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرق لاست. ز حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د مبارزه د خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان په ګمرکونو کې او په ټوله کې د افغانستان په مالیه وزارت کې فساد، شکایتونو، ستونزو او لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکونو د تخنیکي څانګې رئیس احسان الله کمال او د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون غړی سید عظیم کبیرزانی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ښاغلی کمل، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. غواړم ستاسو خبرګون د ولسی جرګې د دغه دعا په اړه باندې وپوښتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ستاسو ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د طریقه هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس به فساد تاسو وګورئ، هر ځای کې چې تاسو وګورئ دغه اتهامات هم شته. مونږ د فساد نه سترګې هم نه پټوو، مشکلات شته، مګر هم په عین حال کې د وزارت مالیه رهبری دې ته متحده ده چې کوټلي ګامونه واخلي او فساد سره مبارزه وکړي، چې مونږ په دې اواخرو کې نمونې هم لرو. که تاسو وګورئ، تاسو سره معلومات هم د میډیا سره مونږ شریک کړل، په فیسبوک د لارې، د تلویزیونو د لارې، د رسنیو د لارې. په دې اواخرو کې مثلا مونږ مثالونه درلودل، په میدان هوایی کې مونږ موبایلونه ونیول، مونږ تنفیزی عملیات زیات شوي دي چې په هغې په نتیجه کې مو بعضې موټر مونږ را وګرځول او ومنیول او ومکتل چې په هغې کې زیرې موټر ځای په ځای شوي وو د ټایرو پر ځای، هغه مونږ ونیول او مسؤولین هم څوک چې چا چې تخلف کړی وو د قانون منګولو ته مو وسپارلو. نو بیا هم هیوادوالو ته مونږ ډاډ ورکو چې رهبری د وزارت مالی متحده ده چې په فساد په وړاندې مؤثره ګامونه واخلي او نتیجه مونږ او تاسو وینو چې د یو کال نه تر بلې د مونږ د عوایدو کچه لوړیږي او دا د هماغه د مونږ هغه د فساد په مقابل کې هغه ګامونه چې مونږ کوم اخلو د هماغې پایله ده.
ډیر ښه، خو تاسو ویلي چې مخه شوي دي، نو دا متناقض له هغه څرګندونو څخه دی چې ولسي جرګې لري هغوی و چې تر بل هر وخت په بېمخینۍ توګه باندې په ګمرکونو کې فساد زیات شوی دی. نو یعنی کولای شو د هوایي ډګر کې د یو څو موبایلونو نیولو یا هم د یو دوه موټرو نیولو ته یو لویه لاسته راوړنه وایو، په داسې حال کې چې ډیری پیسې یا هم په میلیونونو افغانۍ یا نور اثر له لاسه وځي او د دولت ملي بودیجې ته نه رسیږي.
دا کوم مثالونه چې ما در کړل دا ما د مثال په توګه تاسو ته وویل، مګر موږ نور موارد هم لرو چې په هغې کې په نتیجه کې خپله د ګمرکونو مسؤلین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي، یا هم سرنوالۍ ته معرفي دي، او یا هم د بعضې د دوسیو په نتیجه کې دوی د خپل کار نه منفک شوي دي. نو مونږ هغه غم لرو. ما ونه غوښتل چې ډېر په جزئیات ولاړ شم، د مونږ د مشکلاتو نه سترګې نه پټوو، مشکلات شته او کوشش کوو چې د دې مشکلاتو مخنیوی وکړو.
کولی شئ تاسو ارقام ووایئ چې څومره کسان تاسو لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، څومره لاسته راوړنې مو درلودې، څومره قضیې درج لري، او څومره مو د دې لارې نه یوازې د دې څخه چې د فساد څخه مو مخنیوی کړی وي عواید مو ترلاسه کړي؟
د دې هغه نه ما سره دغلته هغه شته، مثلا مونږ د تنفیزي عملیاتو په ترس کې چې کوم موټر مونږ راګرځولی دی، مونږ تقریبا په یو سلو یو اویا میلیون افغانیو په حدود کې په سږ کال پاته نوي کال کې په دا تیرو نهو میاشتو کې مونږ عواید درلودل چابیر نوي.
څو قضیې وي، څو موټرو؟
دا به درته دقیق ونه وایم، که بیا تاسو چیرته ډیر دقیق او په جزئیاتو معلومات په کار وي بیا کېدای شي چې زه تاسو سره شریک کړم. تاسو بیا کېدای شي
دغه مشخص وي چې په کومو ولایتونو کې یا کومو بندرونو کې یا کومو ګمرکونو کې
د مونږ ډیر عملیات چې کیږي د کابل په څلورو دروازو کې کیږي، ځکه د تجارت هم ډیر په کابل باندې متمرکز دی نسبت د ولایتونو. خو مونږ بعضې قضیې لرو، مثلا په قندار کې هم لرو، په هرات ولایت کې هم لرو، چې په هغې په نتیجه کې مونږ تقریبا اته نفره د هرات ګمرک مسؤلین په شمول د معاونینو یې مونږ مرکز ته د تحقیق دپاره راوغوښتل، او اوس هم قضیه د څېړنې لاندې ده، او کله چې د هغې نتیجه نهایي شوله مونږ به نتیجه تاسو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه آقای کبیرستانی، به برنامه بسیار خوش آمدین. موضوع اساسی بحث ما ادعاها و مواردی که شما یعنی در کل در جلسه عمومی ولسی جرگه یادآوری کردین که در گمرکای افغانستان فساد به شکل بی پیشینه افزایش یافته، این ادعاهایتان برخواسته از چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست شما مهمان عزیز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشد، تشکر از شما. ادعایی که از آدرس پارلمان افغانستان مطرح شده، خب اونا هیئت اداری هستند، اما من عنوان وکیل از آدرس خود صحبت میکنم.
همچنین عضو کمیسیون مربوطه.
بله بله، من منشی کمیته مالی و بودجه هستم. در این شکی نیست که متاسفانه در ادارات افغانستان به خصوص در گمرکات افغانستان فساد هست و فساد بیداد میکنه. نمونی اور که خواسته باشیم بگیم، در اول سال مالی وزارت مالی متعهد شده که عواید خود 209 میلیارد پیش بینی کرده و در ختم سال مالی این پیسه را از منابع عایداتی که یکی گمرک هست، یکی گمرکات افغانستان هست، جمع آوری کنه. اما متاسفانه با این که ما در ختم سال مالی قرار داریم و 40 روز دیگر از سال مالی مانده، اینا 165 میلیارد عاید کردن. اگر فرض به این بگیریم که در 40 روز آینده اینا روز 500 میلیون باز، اگرچه من امروز همراه معین بخش گمرکات هم جلسه داشتیم در کمیته خود، در کمیسیون خود، اونا گفتن که ما در روز 500 میلیون کوشش میکنیم که عاید داشته باشیم تا این سقف بالا بره، اما باز هم با تمام تلاش خود بکنن، فکر نمی کنم که بتانند او مرز 209 میلیارد پره کنن. و فشار بسیار زیادی که نقدینگی وجود نداره و اینا شاید از منابع ارزی دیگر استفاده کنن. شما مشکل اساسی که به فکر میکنم که بحث فساد در گمرکات بیشتر ساخته، بحث فضای انتخاباتی است. این فضای انتخاباتی بدان مفهوم که افراد فکر میکنند که شاید افغانستان به طرف بحران بره و از این فرصت موجوده استفاده بکنند، از هر طریق ممکن در پی کسب منافع باشند و فساد دست بزنند. بسیار واضح هست، من چندین بار همراه مسئولین وزارت مالیه که نشست داشتیم، از اونا خواستم که شما بسیار ساده وقتی که قانون وجود داره که مگه شما ثبت دارایی های افراد رو بکنین، شما آمدین تا حال وزارت محترم مالیه از کارمندان خود به صورت صحیح ثبت دارایی های نشده، هیچ عقل سلیمی رو نمیپذیره که یک فردی که 10,000 افغانی معاش داشته باشه، شما حداقل من از گمرک هرات بره شما میگم سفرهایی که اینا به جمهوری اسلامی ایران در هفته دو بار میرن، در ماه 4 بار میرن، به معاش 8,000 افغانی تکاپو بکنه، یا خانه های چند منزله که میسازن و موتورهای بیشتر آخرین سیستمی که سوار میشن، و این متاسفانه این نمیتونیم دیگه بگیم آفتابر به دو پنجه کسی نمیتونه برو پوت بکنه و واضحا وجود داره. اما این که در این اواخر چرا زیاد شده، من علت یا فضای انتخاباتی میبینم که انتخابات متاسفانه این فرصت رو برای بعضیا وجود آورده، و حتی در زمانی که کمپاین های انتخاباتی هم بود از بعضی مسئولین شنیده شد که به خاطر که ما مسئول اولویت ما فعلا پرداخت به مسائل انتخاباتی است، کمتر به این قضیه توجه کردن. ثبت دارایی های افرادی که در گمرکات افغانستان کار میکنند و به صورت بی‌طرفانه نظارتی که صورت بگیره توسط پارلمان، توسط رسانه‌ها، بسیار واضح میسازه. من بر اساس یک منبع موثق برای شما میگم که بعضی از کارمندان گمرک ماها معاش خود از بانک وقتی حواله میشه نمیگیرن. وقتی شما بسیار ساده مراجعه بکنین به سیستم بخش، یک بخش خاص داره سیستم بانک های ما، شما اونا اطلاعات افراد رو دارند و اکثریت نه دی از کارمندان گمرکات افغانستان هیچ به دنبال معاش خود نمیرن، و این اگر شما معاش نمیگیرین پس یعنی شما هم تاجر هستین، یا ای که سه میراث‌های خانوادگی رو خرج میکنین. خب این واضح است که متاسفانه در ادارات ما، متاسفانه به خصوص گمرکات ما، فساد بیداد میکنه.
درست. مطمئنم که شما روی تمامی وزارت مالی به خصوص بخش گمرکات هم نظارت خود دارین و وظیفه خود انجام میدین. در مشخص در موردی که شما در نشست عمومیتون ادا کردین، بر اساس کدام موارد بود دقیق؟ یعنی یکی خب بحث کلی موضوعات انتخاباتی رو گفتین، بحث عمومی معاشات و ثبت دارایی ها و موضوعات دیگر گفتین، یعنی در کل مشخصا مواردی را دارین که اگر وزارت مالیه به خصوص ریاست گمرکات بخواهد، معینت گمرکات، که شما بر اساس کدام موارد میگین که فساد به شکل بی‌پیشینه افزایش یافته؟ بگین که خب 1, 2, 3, 4, 5 این مواردی است که ما میتونیم
بدونیم. یک پینامدن اوائد.
درست.
یک بس دیگر شکایات مردم هست، موکلین ما شکایاتی که میکنن، برخوردی که در گمرکات صورت میگیره، قاچاق کالا به صورت زیاد افزون شده. نمیفهم که میشه یک سوال تکنیکی تر پرسان بکنین که حداقل شما در بازار افغانستان کالای رو به نام ریت بول میبینین.
بله.
مراجعه بکنین به سیستم دیتابیس چند کانتینر مثلا ریت بول در طول همین 4-5 سال گذشته اینا مالیات گرفتن، و اگر ثبت بود حداقل این نشان میده که یعنی هیچ چیزی به نام، حتی دوستی امروز میگفت که بعضی از مواد در برعکس او چیزی که هست و این ثابت شده.
درست.
مثلا داخل موتر به نام یخچال، یخچالای کنه اونجا راپور داده بودن که ما چی میکنن، ایره گمرک کرده بودن، اما وقتی دروازه باز شد دیگه مواد داخل بیرو شد.
درست.
و این نشان میده. اما آنچه که از آدرس پارلمان افغانستان مطرح شده باید یک بحث بدانیم که هیئت اداری بگه، اما ما به عنوان کمیسیون اختصاصی که مسئولیت ما مستقیم هست، به خاطر که کارهایی رو باید انجام بدین، فعلا ما در کمیسیون مالی و بودجه روی قطعیه کار میکنین، گزارش بررسی و سطح سال مالی آمده بود، قانون در افغانستان بانک باید پاس بشه، قانون عوایدات عواید بر مالیات بر عایدات رو کار میکنین، و قانون خود گمرکات رو کار میکنین. تا حال از آدرس کمیسیون ما تیم نظارتی که حق ماست و حق قانون تسهیل شده به گمرکات نرفته و این را باید مکتمان نکنم که این حقیقت را باید اظهار بکنم که ما شخصا از آدرس کمیسیون خود تا حال به صحنه نرفتیم که بیاییم و بر اساس چیزی که میخواییم بسازیم که میکانیزمای نظارتی است. چیزی که من باورم هست وقتی به نظارت میریم باید میکانیزمای نظارتی داشته باشین و او وقت بعد از اینکه ما رفتیم و دیدین و اسناد خودم رای میدیا و رسانه ها شریک بسازیم.
بسیار زیاد تشکر. موضوعی که پیشترم شما یادآوری کردین 209 میلیون هدف تعیین شده میلیارد افغانی هدف تعیین شده برای جمهوری عواید سالانه بوده، اما 165 میلیارد عاید به دست آوردن و یک نشانده، خدا کنه اشتباه نکنم، اینا باید روز 572 میلیون افغانی عواید داشته باشد. اما حالی که براتون میگن که ما در چند روز باقی مانده کوشش میکنیم که ایده به 500 میلیارد میلیون برسانیم تا که همو سطح باقی مانده عواید هم تکمیل شود، فکر میکنین برای شما قابل قبول بوده و تونستن اینا ای کار بکنن؟
نگرانی ما در کمیسیون همی بوده، به این خاطر ما امروز همراه مسئولین نشستیم و قرار به این شد که همراه معین مالی و اداری وزارت مالی هم نشست داشته باشیم. امروز ما بخش معین گمرکات را همراه خود داشتیم و اونا وعده سپردن. ما هم خوش میشیم که دولت افغانستان بتانه و چیزی که پیش بینی شده کمی بکنه و سقف ما کمبود نداشته باشیم. این آرزوی ماست که بتونه همین سقف خود پر رو بکنه، به خاطری که بر اساس بودجه پیش بینی شده ما پلان ریختیم و وزارت ها پلان خود طرح کردن. اکثریت وزارت ها امروز مثلا ما وزارت زراعت رو با خود داشتیم، وزارت ببخشید انکشاف دهات رو با خود داشتیم، اونا از بحث این صحبت داشتن. نگرانی این بود که وقتی به مراجعه میکنن به وزارت مالیه مشکل نقدینگی و ای که پول وجود نداره و قراردادی ها اونا رو خیلی تحت فشار قرار دادن، این مشکل وجود داره و چه بسا اگر نتونن سقف رو پر رو بکنن، باز اگر از منابع ارزی یا منابعی که ذخیره شده اینا 15 تا 20 میلیارد باید از اون چیز پر رو بکنن، یک باز ما تورم خواهیم داشت و از طرف دیگر کنترل قیمت دلار در بازار داریم، چون اون 8 میلیارد 8 میلیارد دلاری که در بانک‌های جهانی ذخیره داریم از اون پول ما استفاده بکنین باز مشکل دیگری، باز شاید احتمالاً نرخ دلار بالا بره. به هر حال این مزلر باید مدیریت بشه، یک از نگرانی‌های ماست.
تشکر خغلی کمال. تاسو څنګه وای چې مثلا موږ لاسته راوړنه درلوده، موږ د تیر کال په تناسب باندې عواید زیات شوي دي، په داس حال کې چې تاسو هغه اصلي هدف چې ورته ټاکلی و دا مو پوره نه شو کړی، او دا د دې لامل شو چې ډېری ادارې په هغه لاره چې باید نه وای تللي، یا هم ستاسو دغه پلان د دې لامل شو چې هغوی لویې ستونزې سره مخ کړي؟
مننه د جناب وکیل صاحب نه مننه کوم. شاید دا به ووایو چې په بعضو مسایلو کې د دوی تشویشونه په ځای دي او په بعضو مواردو کې هم زه به کوشش وکړم چې وضاحت ورکړم د خپلو وطنوالو ته. تاسو وګورئ د انتخاباتو بس د افغانستان غوندې مملکت کې واقعا قابل د تشویش دی. دا کوم امنیتي وضعیت چې موږ لرو، د موږ مشکلات چې د خپل ګاونډیانو سره دي، دې نه بسترګې نه پټوو، کوم اقتصادي وضعیت چې دی په دې مملکت کې، نو انتخابات کو غواړي کو نه غواړي خامخا په ټولو اداراتو باندې په خصوص په ګمرکاتو باندې دا تاثیر اچوي. او دا تاثیر دا خو یو اتهام دی چې دغلته فساد په دغه معین وخت کې غکیږي چې دا باید کاسناد وي، موږ په خدمت کې یو. خو دغلته باز د تجارت باز دی چې په دغه موقع کې تجار هم دې ته زړه نخه کوي چې خپل مال خپله سرمایه بنده کې خپل مال دغلته راوړي، او مونږ عواید هم د هماغه د تجارت د محصول نه دي.
کله چې تاسو 209 میلیارده هدف ټاکه، هغه وخت مو د انتخاباتو په اړه فکر نه و کړی چې دغسې یو احتمالي ضرر مونږ امکان لري د عوایدو په ټولولو کې ولرو؟ یعنی باید پلان ستاسو هر اړخیز وایي په دې برخه کې.
مونږ دغه په دغه پیشبینی در ټول مونږ په نظر کې نیسو، او دغه کله چې مونږ په ټارګټ هم ټاکو مونږ د وزارت مالی رهبری د IMF سره په ګډه په دې باندې هر اړخیزه تخنیکی بحث کوي، ټول جوانب او ټول مسایل دوی په نظر کې نیسي. هغې نه بعد دغسې یو هدف ټاکي چې هغه د تحصیل وړ وي. اوس تاسو وګورئ د مونږ عواید د پرسوخ کال نه تقریبا مونږ د تفاوت پاین زمان کې یولس میاشتې او څو ورځې چې تقریبا دا دولس ورځې چې دا د یولسمې میاشتې دي. دا که مونږ او تاسو وګورو تقریبا د حدود دولس دیارلس میلیارد افغانۍ تفاوت دی چې مونږ ډېرې راټولې کړې. مونږ تر اوسه پورې یو سل پنځه شپېته میلیارد افغانۍ راټولې کړې او دا متباقي تقریبا درې پنځوس ورځې چې د رخصتۍ چې ترې وباسي درې پنځوس ورځې چې پاتې کېږي، مونږ خپل هر اړخیز پلان رئیس صاحب جمهور ته د جمعې په ورځ ورکړلو. رهبری د وزارت مالیه ورسره کېناسته چې په دې کې دومره مقدار به د ګمرکاتو د ادرس نه تحصیلېږي او دومره هم د عوایدو د ادرس نه او دومره هم هغه د غیر مالیاتي اداراتو نه دا نور ادارات چې خپل خدمات وړاندې کوي د دې د ادرس نه به تحصیلېږي. چې رئیس جمهور ته که تاسو په جریان کې وایي مننه یې وکړل او مونږ دغه پلان دی که چیرته مثلا مونږ وکولی شو، خصوصا هغه ادارات چې مونږ ته د غیر مالیاتي ادارات چې دي مونږ ته عواید راټول کړي، شاید مونږ د دوه سوه اووه میلیارډو پورې عواید راټول کړو. خپل هغه ټارګټ کوم هدف چې مونږ ټاکلی هغې نه مخکې ځو. خو یو څو نور موارد ته به هم زه اشاره وکړم، ځکه دغلته اتهام وارد شولو چې دا د ثبت ادارۍ موضوع ده. رهبری د وزارت مالیه ټولو ادارۍ ثبت ده، هغه چې نظارت پې کېږي ځانته میکانیزمونه او مربوطه ادارات لري، دوی ورباندې باید نظارت وکړي. یو موضوع د معاشاتو موضوع ده. اوس د وزارت مالی د کارمندانو معاشونه شکر هغه شپږ زره نه ده. وزارت مالی د کابینې د طریقه یو لایحه پاس کړله په شروع د نوي میلادي نوي مالی کال کې، چې په هغې باندې هغه معاشونه د بست پر اساس تنظیم شول، یعنې د لوړو رتبه کارمندانو معاشونه یې راټیټ کړل او د کوم کار مامورین چې څلورم او پنځم او په کته بستو باندې کار کولو د هغې معاشونه جګ شول. د قاچاق موضوع دغلته یاده شوله. تاسو وګورئ هغه موارد چې په ګمرک راځي هغه هېڅ امکان نه لري چې هغه قاچاق شي. صحیح، دغلته قاچاق د نورو اداراتو مسؤلیت دی. مثلا د امنیتي ارګانونه باید مونږ سره همکاري وکړي، هغه محمولې چې د محصول نه تختی یا په قاچاقي لارو مملکت ته راوړي، دا ټول دوی سره کروکي شته، دوی ته لارې معلومې دي، دوی باید مونږ سره همکاري وکړي، دا موټر راوګرځوي، ګمرک ته راولي، تر څو مونږ ورسره قانوني چلند وکړو. او بل د تغیر جنس موضوع ده. بلې هم په ګمرکاتو کې دا یو جدي مشکل دی، خو مونږ ورته هغه هم کړی، بعضې میکانیزمونه د لاس لاندې ونیول، لکه دا بلټیم و چې لغوه کړل.
مطمئنا د ټولو برخو ته په تفصیل سره راشو. ستانگزی صاحب له هرات نه د ټلیفون په کرخه دی، دوی پوښتنه لري. ستانگزی صاحب خبرونه ته خره غلاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. سلام صاحب، تاسو قدرمنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه. نصرت الله له هرات، ستانگزی له هرات ولایت. البته موضوع غوره کړی ده میلمنو، از مننه کوم چې پاره باندې دا جواب هاته نو ورکړل. په دې وروستیو کې موږ د بعض اصلاحات شاهدان وو. همداسې یو د ګمرکاتو قانون کې بعض اصلاحات راغلل، قانون بروز شو، نوی شو، بعضې وضاحتونه مدرن او معیاري شول، او ما بعضې مشکلات په خپله قانون کښې هم دي موجودې چې هغه نه دي حل شوي. په هغه کښې مثلا بعضې موارد لکه طرزالعملونه جانبي، هغه لا تر اوسه پورې نه دي وضع شوي چې د انکار د شفافیت او د ښه ډول مخته وړلو په خاطر باندې لازمي دي. له بلې خوا نه دلته بعضې تخلفونه او جرائم وویل شوي دي چې په خصوصا اداري بخش کې د یو سلو نهه شپېتمې مادې نه وروسته تر یو سلو نویمې مادې پورې دلته ډېری جرائم نفري جرمي وضع شوي دي. که چېرته په دغه اړه باندې داسې یو جدي اقدام هوښیار باندې وشي دا دي. له بلې خوا نه اصلاحات دا چې په ګمرکونو کښې راغلل، هغه داسې و چې مثلا وویل شو فزیکي د پیسو فزیکي شتون له منځه ولاړه، بانکي سیستم شو، دا یو ښه نوید ده که دې باندې ټینګار وشي. له بلې خوا نه پوښتنه مې دا وه ده چې دغه لازم ده په ګمرکاتو کې چې د کیفیت د تعین په خاطر باندې بعضې نورمونه په نظر کښې ونیول شي، په دې کښې څومره کار شوی ده. بل موږ شاهد په هرات ولایت کښې چې ګمرک له ښار نه انتقال شو اسلام قلا ته، چې دلته بیا ډېر شکایتونه وو چې حتی همدا مسله باعث چې دې شوله چې که دولت عواید ټیټ شي، آیا دا مفید واقع شوله که نه؟ په دې کښې په اصطلاح محاسبات اشتباه شوي وو. او تر ټولو مهمه خبر چې د پارلمان خبرداني سره نه پوښتنه لرم، هغه پوښتنه مې دا ده چې پارلمان صحیح ده، موږ فشار منو په ګمرکاتو کښې شته، اما تر ډېره چې موږ کتلي دي زورواکي دلته دخیل دي، خصوصا د اموالو په قاچاق کښې تر ډېره د پارلمان غړي څومره کار شوی ده پخپله په پارلمان کښې چې دغه د پارلمان غړي متحدانه عمل وکړي، له قاچاق ځان لري وساتي، د ممنوعه اموالو له ورود نه ځان لري وساتي، د خپل پارلماني مسؤلیت نه ناوړه استفاده ونه کړي، لکه موبایلونه، لکه مثلا نور تلاجات یا زیورات دا دوی د لارې نه راانتقال نه کړي. په دې اړه باندې د دوی څومره تعهد ده او مننه.
اول به تاسو مهرباني وکړئ ځواب ووایئ، بیا به ښاغلي کبیر صاحب.
مننه ستانکزی صاحب، د تاسو سوالونه جامع و. البته مشکلات شته، لکه څرنګه چې ما مخکې موبایل مشکلات موجود دي په ګمرکاتو کې، مګر مونږ بابا ګامونه دغلته اوچت کړي تر څو په ګمرکاتو کې اصلاحات راولو، چې یو د هغې نام د قانون تعدیل و چې په 95 کال کې دغه تعدیل شو، او د هماغې پر اساس د مونږ کوم طرزالعملو چې د تعدیل ایجاب کولو طرزالعملونه مونږ تعدیل کړي دي. اوس هم مونږ یو کمیټه توظیف کړې ده د دې دپاره چې بیا یو کره کتنه وکړي په دا ټولو طرزالعملو، تر څو که کوم طرزالعمل کې مشکل موجود وي یا دا چې دغسې موارد پکې ځای پر ځای شي، تر څو دا شفافیت په ګمرکاتو کې زیات کړي، هغه پکې ځای په ځای کړي. بل د تخلفاتو موضوع تاسو یاده کړه، بلې هو تخلفات هم شته. مونږ په 169 او 171 ماده کې بعض موارد هغلته اشاره شوي، تر څو هغلته هغه جرایم یو چند او دوه چند او پنځه چند پورې هغلته جرایم وضع شوي دي، نقدي جریمې. خو هغه هم هر قضیه فرق کوي، هغه د قضیې ته په کتو سره هغلته تصمیم اخیستل کېږي.
دوی دې موضوع ته وضاحت ورکړ، خو یوه غوښتنه یې درلوده، هغه ده چې دغه مورد د جدي ونیول شي، یعنی دغه مورد جدي تطبیق شي. قانون شته، طرزالعمل شته، جریمه هلته ټاکل شوې ده، مشخصه ده، خو تطبیق اساسي ستونزه ده.
خب مونږ فکر کوو چې مونږ کوشش کوو چې تطبیق قانون مونږ تطبیق کړی، او بیا هم کوشش کوو چې دا قانون 100% تطبیق شي. که چیرته دوی کوم داسې موارد لري، مونږ یې په خدمت کې یو اسنادو سره، او کېدای شي چې مونږ ته مراجعه وکړي، یا د تل مونږ به خپل د شمیرې اړیکه شمیرې ورسره شریک کو، د کولای شي چې مونږ سره به تماس ورسي، کوم خاص مورد وي مونږ په خدمت کې، مونږ به په هغه مورد ورته ځواب ووایو او هغه به تعقیب کو. او بل دا د فزیکی پول یا د تطهیر پول موضوع ده، اوس مونږ کوشش کړی چې دغه حل شوي، دا تطهیر پول جلوګری دی، تطهیر پول مقرره وه، دا پاس شوله، او هغه مخنیوی هم د ګمرکاتو مربوط کېږي. مونږ هغلته ورته طرزالعمل هم لرو، انشاءالله په دې برخه کې کوم مشکل نشته. بل یو اخیری موضوع ده، د تعین د کیفیت ده. البته دا کیفیت تعین چې دی دا مونږ نه کوو، دا نور مربوطه اداره دی چې په ګمرک کې حضور لري، لکه وزارت صحت عامه، محیط زیست، یا انسا، و یا تصدید مواد نفتی. هر څوک هغه مربوطه هغه کې چې دوی کله تایید کړه مونږ ته راځي د تعین مراحل دپاره.
ډېر زیات مننه.
قانون ګمرکات فعلا تحت کار ماست،
درست؟
شاید برای هفته های گذشته آینده ما به خیری ره از جلسات مشترک بگیریم و رو ببریم به تالار عمومی، و یه وعده ما هست که انشاءالله عزیز قانون پاس بشه. بحث معاشی که ما گفتم که نمونه تن 8000، بحث نبود که شما بیاییم به 20000 افغانی هم بیا کارمند خود معاش بدین، محاسبه کنیم، ماه 4 بار به ایران بره، هیچ محاسبه منطقی نمیپذیره. و این رو اندالله بگین، واقعا به می معاش شما دولت میپردازه گزاری خود میکنه، این دالله بگین، یکی چیزی میگین باز ما و شما بسر و دیگر ها میبورین.
یک مداخله بکنم، سوال من به تنبال موضوعاتی که شما اشاره میکردین این بوده که از دور میز رسمی بگذاریم، واقعا بگویم وقتی میگن که کارمند گمرک هستم یک واه واه داره، به این معنی که این موضوع بسیار جدی هست و نمیتونیم میره خلاصه بکنیم که با اون معاش. من مطمئن هستم که آقای کمال این موضوع را تایید میکنن که یک چیز جدی وجود داره و باید هم جز از موضوع رسمیات باید تایید شود.
قبول است، قبول است. یک بحثی که بیایم جناب استانگزیسه مطرح کردن، بحث زورمندار. بله، با انتقال گمرک و خود از شهر هرات به اسلام قلعه، ما باورم ایست که گپ تفاوتی در آید آید نباید بشه. شما بند آب را از یک قسمت گرفتین بردین جلوتر بسته کردین، و این کار نیکیست. اما ای که اونجا زورمندا هستن، بله، یک قوم های هستن اونجا زور میگن، ما موافق هستیم. امرای موینسی هم صحبت کردیم، ما گفتیم هم که از آدرس پارلمان افغانستان شما لست زورمندا، لست کسانی که در اونجا مالا را شب قاچاق میکنن، اما این قاچاق بدون همکاری یک کارمندان گمرک و مسئولین هم که مسئولین امنیتی امپاسیبل، غیر ممکنه.
بسیار زیاد تشکر آقای کبرسانی و آقای احسان الله کمال،
درنو اوریدونکو تر راتلونکو خبرونه چې بیا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. الله مو مل.